ستونزې ته د پای ټکی کیږي او موږ نړۍ ته خبرداری ورکوو چې دغه ستر خطر د پراخېدو په حال کې دی، ځکه نږدې دی چې زموږ د نورو ښارونو کثافات یو له بل سره وصل شي، او که چیرې د ښارونو کثافات سره وصل شول خبریالانو ښه غوږونه خلاص کړئ، نو بیا په هیڅ صورت کې د هغوی د له منځه وړلو هڅه نشي کامیابېدلی. بله پوښتنه وکړئ، دیالوک دي نه
یعنې زموږ د ښار له کثافاتو سره د نورو ښارونو د کثافاتو د وصل کېدو امکان هم شته؟
بلکل، ډیر کم وخت لرو چې د دغو کثافاتو د وصل کېدو مخه ونیسو.
صاحب، پخوا هم دا ښار و، خو ښاروالۍ به د شایو صفایي په اخیستلو سره عام ښار پاک ساته او عام به یې خلکو ته نور ښاري سهولتونه برابرول. خو اوس چې د تاسې بودیجه هم څو چنده شوې ده او له دونه تر بلدوزره هر څه درسره دي، بیا هم کثافات انبارېږي.
تاسې د بیان له ازادۍ نه سوی استفاده کوئ، نه د ژبې عفت په نظر کې نیسئ او نه هم د اشخاصو حرمت.
پرونه منګیا مشنه برابره کړی وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی، عبدالرحمن سپوږمۍ، مسکا ستانکزی، اسیب الله جلالزی، محمد الله اندړ او زه هیله زرمتۍ. که موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 41، کندهار 22، جلال آباد 4، کندز 1، خوست 1 او یونیورسټي ټاون پېښور 104 کې.
آزادی رادیویی مجله.
سما اسدالله غزنفر سلامونه ومنئ. د آزادی رادیویی مجله پر روانه خبرونه کې د میرزکی د لرغونی خزانه پاړه له محقق نبی سلای سره مرکه، د هیواد له نامتو انزورګر عبدالهادی تپان سره د اجمل تورمن خبري، په ادبیاتو کې د آرکیټایپ د اهمیت په باره کې بحث او ځینې نور مطالب اورئ. دونه فرهنگی خبرونه لینا شریف الولی.
په لغمان کې د استاد ګل پاچا الفت د زوکړې د سلم کال په ویاړ مشاعره وشوه. د مشاعرې ته چې د لغمان په قرغی ولسوالۍ کې جوړه شوه، د لغمان ولی لطف الله مشعل هم ورغلی و. له مشاعرې وروسته ښاغلي مشعل د ګل پاچا الفت په نوم کلتوري مرکز چې د 1,60,000 امریکایي ډالرو په لګښت ودان شوی دی پرانست. دغه کلتوري مرکز چې د ډایاک پروګرام په مالی مرسته ودان شوی، په یو جریب ځمکه کې واقع دی او په تالار کې زر کسه ځایېږي. په غزنی کې ځایي مقامات وایي چې د ملي ټلویزیون د خبرونو د ساحې د پراختیا لپاره یو نوې دستګاه نصب کړې ده. د غزنی ولایت د اطلاعات او فرهنګ د ادارې په وینا، دغه لیږدونکې دستګاه چې په 6,900 امریکایي ډالرو په دې وروستیو ورځو کې فعاله شوې ده، په غزنی ولایت کې د ملي ټلویزیون د خبرونو د ساحې له پراختیا سره مرسته کوي. په غزنی کې ملي ټلویزیون د شپې لخوا خبرونه، ځینې راپورونه او ذوقي پروګرامونه خپروي. په کاپیسا ولایت کې درې لرغونی آثار د قاچاقبرو له منګولو راوتلي او دولت ته سپارل شوي دي. د کاپیسا ولایت د اطلاعاتو فرهنګ د ادارې رئیس عبدالعلیم شفیق وایي چې ترلاسه شوي آثار له دویمې او څلورمې میلادي پیړۍ سره تعلق لري. ځینې کسان نیوکه کوي چې په افغانستان کې اکثره وخت د تاریخي آثارو قاچاقبر یا نه نیول کیږي او یا له نیولو وروسته خوشې کیږي. په کاپیسا کې د ترلاسه شویو آثارو د قاچاقبرو په باره کې څه نه دي ویل شوي. په میدان وردګ ولایت کې په شپږمه ځایي راډیو خپرونې پیل کړې. د میدان وردګ ولایت ولی حلیم فدایی په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه رادیو یو شمیر ځوانانو جوړه کړې او خبرونې به هم د دوی له ذوق او غوښتنو سره سمې وي. په میدان وردګ ولایت کې هم د اوس 15 محلي رادیوګانې فعالیت کوي او د شپږمې ځایي رادیو خبرونې به په لنډ وخت کې پیل شي. د میدان وردګ ولایت ولی حلیم فدایي وویل چې رسنۍ د خلکو د ذهني سوي په لوړولو کې لویه برخه اخلي او په کار ده چې په دغه ولایت کې د چاپي او صوتي رسنیو انکشاف ته لا زیاته توجه وشي.
په تیرو دو درې کلونو کې د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ځینې هغه لرغوني آثار بیرته وطن ته راستانه کړل چې غلو او قاچاقبرو بهر ته لیږدولي وو، خو د افغانستان خورا ډیر لرغوني آثار لا تر اوسه پورې د نړۍ په موزیمونو کې او د لرغونو آثارو له دلالانو سره پراته دي. په دغو لرغونو آثارو کې د میرزکې بې شمېره لرغوني سکې هم شامل دي. دلته تاسې د همدې خزانې په باب د افغانستان د علومو اکاډمي له غړي او د کوشانیان مجلې له مسؤول مدیر ندی سلای سره مرکه اوري. شغله نبی سلای، تاسو د افغانستان د تاریخ او لرغون پیژندنې په ساحه کې تحقیقات کوي او په دغو تحقیقاتو کې مو د میرزکې د خزانې په ایسه کې هم ځینې څېړنې کړي دي او ځینې لیکنې هم کړي دي. میرزکه په افغانستان کې په تاریخي لحاظ یو مشهور ځای دی او ویل کېږي چې دلته یو خزانه پیدا شوې او هغه ورکه شوه. اول دا وایم چې دغه خزانه څو وخت پیدا شوه او اهمیت یې څه و؟
بالکل، د پکتیا ولایت د ګردیز شرق طرف ته د منګلوب ساحه کې د میرزکې د مسکوکاتو خزانه پیدا شوه. دا یو داسې خزانه ده یو د ټولې نړۍ د سکو تر ټولو ستره خزانه ده. په ټول جهان کې تر اوسه سه د خمر ستره خزانه نه ده کشف.
خارجي چیرونکو هم دا خبره تاییدای
دا بالکل دا کوي خبره داده سي دغه اسوار وسله موږ پرته د خارجانو په لاس کې ډیر دي.
پدې کې څومره سي کېږي؟
پدې کې خونو د چنونو خبره ده.
او دا خزانه څو وخت پیدا شوه؟
د حضرت امام زه شاه په دوره کې هغه ته په کوم ځای کې سي دغه د مزکید مسکوکات خزانه و دلته و چنه هم و. او پدې چنه کې کله سي د پیغلو منګلو پیغلو منګېډ کول کړي د کول دی وبو نو یو سکرغ او د پیغلې په ګړې ولیدل. په حقیقت کې د دغه خزانه لومړی کسب د پیغلو په ذریعہ باندې سوی دی. دغه وروسته حکومت دې طرف تور پام سو او یو څمر سکه حکومت ته لاس راغلی او وروسته به د خزانه پرتبات نور پلټنی ونسو. خو بیا کلاس د روسي او شوروي ځواکونو د اشغال په دوران کې کلاس بیا دلته یو بم لوي کی او په دغه سیمه کې کلاس بم لوي کی نو د په دې تپکه د دې تفې سره یو ځای د خزانه را ورسره کیږي. او متاسفانه چې دی اول کشف او بیا د دویم کشف سره سي دالي پراخ اسمنګ به هم کشف او هم چور ورته ویایو سیاحت یو 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 رپورت هم دی غوینه برابر نس. دغه خزانه په کنټینرونو په شکل باندې پاکستان ته ولاړه او بل پاکستان ورسته د دنیا ټول برخو ته ورسېدل. اوس په انګلستان کې، په امریکا کې، په جاپان کې، د جاپان په میهو موزیم کې او د سویس د بل پسې مکه.
شغل سلایتا ست څه معلومات لري؟ آیا دغه سکه د میرزکی خزانه چې له جاپان تر اروپا پر مختلفو سیمو ته موزیمونو ته رسیدلې ده هلته د افغانستان په نامه د میرزکې په نامه ثبت ده؟
نه، خبره داده چې دغه خزانه کله سي کشف شوه وروسته د دلالانو په لاس باندې ورغله. په نړۍ کې دا د پمسولیت او فیزیکي د باستاني اثر او د لرغون اثر او داسي دلال بنو وسید غي مزکیت ځان در رسولې. نو دا اثر سل دیږي ال تتللی دي په یو شمېر هوادونو کې وستي غوسی مو د اثر په نوم باندې میدان تر اوس او په جاپان کې سی بیا موجود دي. اغل ته میهو پوانتون په موزیم کې هغه بیا د مرزکی په نوم دي.
د شغل اسلای په دنیا کې نن سبا دغه یو کار هم روان دی چې د کوم ملکونو لرغونی آثار لوټسی بی دی او په غیر قانوني طریقو قاچاقبر وری دی او نورو موسمونو ته رسولی دی. نو بیا د قرارداد په اساس باندې، د موافقه په اساس باندې لغو موسمونو لغو یوادونو بیرته هغه اصلي یوه تر نقلی شي. آیا د میرسکیر خزانه پیسې کې دغه یو کار شروع سوی نه ده یا د چو نظریه موجوده نه ده؟
خبره ده چې دا خبره خو د یونسکو تر کوکو پرې څو څواري ورسېدلې ده چې باید د یونسکو په دې برخه کې قدم واخلي. زما نظر دا ده چې باید افغانستان دولت په دې برخه خپل مکلفیت تاریخي مکلفیت وپیژني، په دې برخه کې باید یو باصلاحیته کمیسیون چې هغه د لرغونو اثارو ماهرین پکې دا باید جوړ کی او د دو اثارو د حکومت د دنیا حکومت سیمه کې دي د غوی د شناخت او د غوی د شمیر په برخه کې له یونسکو سره په همکاري کې دوی باید په منظمه طریقه سره دا کار وکړي.
شغله سلای دغه سکې چې په مرزکه کې راپولې وي او خزانه جوړوه، دا د کومې زمانې سره تعلق لري؟
د مختلفو دورو، د یونانی پادشاهانو د مختلفو دورو سکې پکې موجود دي.
ان ټول یونانی
د کوشانیانو دورې، د یونانی دورې او د نورو دور. اصلا فکر کوم داس په دې باندې یو داس ګمان موجود داسې دغه لکه یو مقدس جای داسې اوسي او څوک چې دلته ورتلو او هلته به نظر ورکاو. نو د مختلفو دورو سکې په دې کې مدل شوي دي، زیاتره د یوناني پادشاهانو سکې دي، بیا د خپل دغه وخت دوران د افغاني د پادشاهانو د مثلا د کنیشکا او د نورو سکې دي. خو په دې کې ډیره مهمه خبره دا داسې د اسکندر یو تمثال هغلته موجود ده او دا تمثال په دغه بڼه باندې پنړی نه ده پیدا شوی. په دې برخه کې عثمان بفراچی او فرانسوی لارغون پودی هغه په دې برخه کې کتاب هم لیکلی د ستر سکندر تمثال چې دا وسه پوری هم دا پنړی کې لاس په لاس ګرځي او دا د دې خزانې یو ډیر مهم
دا تمثال په دنیا کې
وسته دنیا کې فعلاً موجود.
شغله سلای د دې خزانې لوټسي به خزانې پیسې کې اوس څه کول پکار دي؟
اوس خبر دا ده چې د افغانستان اوسنۍ دولت باید یونسکو سره په تفاهم کې د نړۍ په هغو برخو کې چې دا خزانه موجوده ده او شخصي کلکسیونونو کې دا تثبیت کړي او په رسمي توګه هغوی ته غوښتنلیکونه ورکړي. د ملګرو ملتونو له لارې د افغانستان میراث ده، د افغانستان د خلکو میراث ده، دا باید بیرته د افغانستان ملي موزیم ته رانقل شي.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
سبان دی دو کال پخوا په بغلان ولایت کې په یو چاودنه کې په لسګونو زده کوونکي چې د ولسی جرګې د څو غړیو هرکلی ته درول شوی وو ووژل شول. له هغه وروسته بیا په زده کوونکو باندې د هرکلی کولو پر رواج باندې ډیرې نیوکې وشوې. په بنگلاديش کې د معرف وزارت دغه یو سلو څو کلن دود په دې وروستیو ورځو کې منع اعلان کړ. نور حال شریفه ساپی راکوي.
بنگلادیش د انګریزانو د استعمار د وخت خوانځیو یو زور دود چې زده کوونکي به د مقاماتو د هر کلی لپاره په لار کې قطار درول منع اعلان کړ. د فرانس پریس اژانس له راپور سره سم د تیرې چهارشنبه په ورځ د بنگال د معرف وزارت وویل چې تر دې وروسته به د خوانځیو ماشومان نه مجبوریږي چې د وزیرانو یا نورو غټانو د ورتلو په وخت د سړک په غاړو کې قطار ودرېږي او د هغوی د هر کلی لپاره اوږد انتظار وکړي. تیره میاشت د بنگلادیش د خوانځیو زده کوونکي د یو مقام د هر کلی لپاره پوره دوه ساعته په سرلمر کې ودرېدل او ډیر په تکلیف شول. دغه پیښه د دغه هیواد مطبوعاتو راواخیسته او د هر کلی په چارو کې یې له زده کوونکو استفاده وغندله. د همدې اعتراضونو په نتیجه کې د بنگلادیش حکومت اوس فیصله کړې ده چې د غټانو د هر کلی لپاره د زده کوونکو رایستل او درول منع وګرځوي. د بنگلادیش د معرف وزیر نورالاسلام ناهید فرانس پریس اژانس ته ویلي دي چې دا مناسبه چاره نه ده، دا یو غیر ضروري عمل دی. دغه دود زده کوونکي په تکلیف کړي دي او میندې او پلرونه په قهر کړي دي، ځکه نو موږ منع کړ. په هند بار اعظمګي کې د غټانو د هرکلی لپاره د خوانځیو د ماشومانو د درولو دود د 19مې پیړۍ په وروستیو او د 20مې پیړۍ په لومړیو کلونو کې پیل شو. په هغه زمانه کې په هند بار اعظمګي باندې د انګریزانو حکومت و. کله چې بعد معرف د ادارې یو غټ مقام د یو خوانځي لیدو ته ورته، نو زده کوونکي به د هرکلی لپاره د سړک په غاړه قطار درېدل، بیرغونه به راپول او میلمه ته به د ګلونو ګیډې ورکولې او یا به یې ورباندې ګلونه شیندل.
د شلمی پیړۍ یو ډیر مشهور او بلکې ترګردو مشهور انځورګر پابلو پیکاسو ویلی و چې ځینې رسامان د لمر سترګه د رنګ په یوې زیړې لکې بدلوي او ځینې نور انځورګران بیا د خپل هنر په زور د رنګ یوه زیړه لکه د لمر په سترګه بدلوي. زموږ همکار اجمل تورمان د افغانستان له یوه داسې انځورګر سره مرکه کړې ده چې لمر په لکه نه بلکې لکه په لمر بدلوي. د اوریدو بلنه درکو.
د ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو، نن په سټوډیو کې را سره د افغانستان یو پیژندل شوی انزورګر خاغلی عبدالهادي تپان دی. خاغلی تپان، تاسې ستړي مشی او که درته ووایي چې څنګه انزورګر شوی؟
زه خو انزورګر ځان ته هم نسم ویلی، د دې لارې لارویم. علاقه مې ډېره، مینه مې د ډېر ماشومتوب وړکتوبه څخه تا ده. د ښوونځي د څلورمو ټولګیو را شروع، یعنی څه وړاندې څلوېښت پنځه څلوېښت کاله مې دغه مینه وه. متاسفانه چې چون زه په کندهار کې اوسېدم، دلته یوه خلا په کندهار کې په د انځورګرۍ هنري موجوده وه، خو نو شروع مې په هغه وخت کړې وه، نو کار مې مسلسل کړی دی. زه نه پوهېږم چې کوم ځای پورې زه په دې لاره کې کامیابه یم که نه یم، خو لار دا داسې لاره وایم چې دا څلوېښت پنځه څلوېښت کاله کې مې دا لار نه ده پرېښې، تی کړې مې ده، کار مې کړی دی.
بلې، ښاغلی تپان، که درته ووایي چې لومړنی انځور چې تاسې وکاږو هغه کوم انځور و؟
څه چې زما را یادېږي، زما پلار په هغه وخت کې د ښکار شوقي و، او که تاسو لیدلی وي ښکار، د ښکاري چې به تی کله کله یو پر پرده به جوړ سن، د زور که ښکار چې به کاوه، یو پرده لري، پر دې پرده باندې زرکه رسم شوي دي، یو زمری دی، یو مار وي، او یو دوه سوری تیرکشه لري. دا پرده داسې سیاري د ځان سره وړي، د پردې شاته ښکاري وي، مخې د انځور سوي د زرکي عکسونه وي، انځورونه وي. نو دې کرا کرا د ښکار ته نږدې کېږي، څو هدف ولي دا تیرکش د سوري څخه. زما داسې را پیدېږي چې ما شروع زما پلار دا پرده را کړې وه، هغه مو رسم کړی وه. او د مکتب په دوران کې چون زه د خپل ټولګیو کفتان بم د صنف هم زه وم، لږ څه فعال وم په دا مکتب په دوران کې. په کنفرانسو کې مې ساه اخیستله، د صنفو د ټولګیو په کارو کې مې ساه اخیستله، چارتونه مې رسمول، جوړول مې، د مهال ویشونه مې جوړول د ادارې دپاره. نو دغه هغه وخت زما بیخي شروع وه دې کارو.
بلې، ښاغلی تپان، هغه انځورونه چې تاسې کښلی شئ موږ یې ولې نشو؟
زه فکر کوم چې کولای شئ. دا انځور داسې انځورګرۍ یا هنر داسې ولار ده چې لږ څه حوصله غواړي، او په دې خاطر ستونمن کار دی چې څوک حوصله او پشت کار ولري، تعقیب یې کړي. یعنی زما سره زه فکر کوم کله کله داسې څوک راغلي دي په دا دوران کې، زما د عمر د انځورګرۍ ډېرې هیلې کړي چې دا کار موږ هم کوو. شروع په کړې ده خاصه چې زما زده ورسره مې شریک کړي دي، ولې متاسفانه چون دغه څه پیستل دی، عزت غواړي دا کار، حوصله غواړي. نو په نیمه لار کې ځینې پاتې شوی دی، بیا بله لار خپله کړې ده. بیا خصوصا که چیرې د سړي لار بله وي، د په ټولنه کې کار او ورځنۍ چارې جلا وي د دې هنر څخه، نو کېدای شي چې دا پر نیمه لار ځینې پاتې شي. یو داسې وي چې خپل شخصي ذوق او هیله ورسره ولري، که داسې تعقیب یې کړي دا لار په وخته واخلي، هم وروزل سي، نو بیا اوس خو امکانات د پوهنځیو په حد رهو د حده پورې شته، چې مخکې دا ډېر لږ چانس و. د حتی هغه وخت زه پوهنتون ته راتلم، نو پنځوسم کال کې، نو هغه وخت کې د پوهنتون په چارچوکاټ کې دا پوهنځی هم نه و.
خغلی تپان، که داره تا وی چه انزورونه مو نن سبا چو ترسیگی او ده کم نندارتون بفکر که که چنگه؟
چوز ما کار اماتور او شوقی کار دی، حرفی کار نو، ها تایو انزور کده هم می ندلوری چه پایوزایی که ما مسلسل کرد، به کور که می کار کلی دی، خو ما اکثر ولنده کلی دی. اتا پر دیل چی دا که زمج دا مکتب دا شونزی پا دوران که چه زمج استاد و یا غفرخان دا کندار پا پنزم و شبجم و و مو ټولګي کې زموږ استاد دراسامي، نو دا غفر خان ما سره همکاري هغه وخت کړی ډېره. که ستاسو یاد وي، دلته د سالون خزان په نامه په کابل په مرکز کې یو د نمایشونو دپاره یو سالون موجود و، چې ما په هغه وخت کې هم دا کار کړی دی، ورکړی مې انځورونه او دا د غفر خان راستولی دي دلته سالون خزان ته. او کله چې اوس ما د خصن د هجرت وروسته چې راغلی یم بیرته وطن ته، نو ما کار کړی دی. کله کله مې په دا لیست استقلال کې یا په امانی لیسه کې، یو ځله هم په شخصي توګه باندې په دا سرینا کې کانتینتال کې نمایش شروع کړی دی په شخصي ډول باندې، یو ځله دوه ځله د باندې د وطن څخه کله کله چې دغسې و امکانات د دوستانو د هنرمندانو په انځورګرانو وو، ما تابلوګانې استولې دي یو هند ته، یو هم لندن ته، د دوستانو په کومک باندې اشغال کړي.
کله داسې شوي ښاغلی تپان چې زما په شان یو بدرنګ انسان تاسو ته ویلي چې زما انځور وکاږئ خو ښکلی وکاږئ، او تاسو غوسه درغلي در دې کاره تېر شوي وی او ویلي مې چې زه یې نه کاږم؟
زه فکر کوم ته انزورګر د پاره هیڅ بدرنګي وجود نه لري.
بس که یو چوک دی ما په شان بدرنګ لري، ماته سم مثال درکړه، هغه وی ما خپل رسم کوي ولی هغه خو دی دغه شان. نو څومره تاسو حقیقت ته په دې برخه کې پام کوئ؟
یو اصل په د سم په پورتریت کې، په پورتریت کې شلو کې یا په چیر کې شلو کې، یو اصل چې ما اوریدل دی ما کار کړی دی، ا د فرانسان په اصطلاح وای فوتوجنیک وی، یعنی د انزور در اصل شایسته رسم ښکار ولې غیر دغه شی دی پاتې اوغه ښکلاوی چې په چیر کې موجود دی. مثلا یو ډېر سپینځری سړی دی، ډېر ګنج د مخ لري، په عادي نظر باندې دی سپینځری دی، زور دی، ولی د انزورګر لپاره د هر خط جلای کیفیت لري، د چیرې شپه سقسات برجستګي وړانګې پر زړی او سایج پر د پر چیرې باندې لویږي، د هر څه یو ښکلا د زیبایی د نړۍ شایسته. نو هر وخت ما کار کړی دی. یو خاطره ما تر پیدا دی، یو وخت په عسکري په دوران کې زموږ یو خورزابیت عسکرو ډېر ټینګ ماته یو عکس راوړی دی، د په سندلې کې ناستې فیصله ماته شله، ولته دغه سندلې ست کما رسم یو کال دو کال زودی سر اسکار ما برتولیا دغه رسم ما د سندلې رسم تایست کوم. نو د بلاخره لیکن ځوان او شایسته و دي کنه د لو د عکس ما هم د دې پر پاسه تاسو چنه قابل دی. هر وخت کی انزورګر باید انزور هم ښکلی او ته کوشش چې عین چروي ولې په اصطلاح فوتوجنیک وي، دا یو جذابیت لري.
نو خغل تپان تاسو انزور په څونه وخت کې انزورول شي؟ او پنسلي انزور چې زم دا وسته او پنسل او پاڼه کاغذ درکم، تاسو به منزور په څونه وخت کې وکاږئ چې دا شاته د ازادۍ رادیو لوګو هم موجود وي؟
د سکیچ خو یو ساده یو د څو دقیقې کار دی، اما د لپاره چې روونیسي یا واټر کلر کار شي یا موزایک کار شي، نو هغه به وخت خوړی هغه کېدای په هفته او په پنځه ورځې او په لس ورځې کار شي،
یعنی وادي سکیجول
هغه خود بالا وخت کېدای.
نو قدرمنو دوستانو، زه به یو پاڼه کاغذ او یو پنسل ورکم خاغلی تپان ته چې زما یو انزور سکیچ کی له ملتیا مو مننه.
د تیری اونۍ په رادیوي مچله کې مو واورېدل چې آرکیټایپونه یا ارخاپونه د انسان د جمعي یا ټولیز لشور موضوعات دي چې د ټولو زمانو او ټولو سیمو هنر او ادب ورنه اغېزمن دی. د راډیوي مجلې په دې غنه کې استاد نجیب منلی په ادبیاتو کې د آرکیټایپ په اهمیت باندې رڼا اچوي.
اوس به راشو ادبیاتو ته. په ادبیاتو کې مونږ یو تعداد مفاهیم لرو. مخکې مونږ تاسو د مجنون مثال ورکړ، یا هم د یوسف مثال ورکړ، د اعلی مثال. مګر یو تعداد ډېر مفاهیم لرو چې هغه که د اعلی مثال هم نه دی، ټول خلکو په یو ډول منلی دي. او دا غشان چې ټول خلکو منلی دي، په ادب کې ډیره برخه د هغه څه چې په کلماتو یې نشو ویلی، چې د تجزیه په برخه کې ستونزه لرو، هغه د دغه سي فورمولونو، د دغه سي موجوداتو او د دغه شواهدو په اساس مونږ بیانوو.
استاد منلی، زه یو مثال درکم. د پښتو په ادب کې، د نه پېژم د عربو په ادب کې، د دنیا د شاید د ټولو ملتونو په ادب کې، فرضاً یو اتلی هغه اتل سفر کوي، په سفر کې ممکن شامار مړ کړي، لکه د پښتو د مومن خان قصه. دا په یو مختلفو شکلونو تکرارېږي. دا موږ ویلی سو چې دا آرکیټایپي موضوع ده، مضمون آرکیټایپي ده.
دغه مضمون د خامار مضمون آرکیټایپي مضمون دی، که دا موږ په هر ډول استعمال کړو، که په کیسه کې خامار لکه مومن خان ووژنو یا له خامار وویریږو، یا که د ټولنیز ژوند کې ځینې مشکلات د خامار په بڼه ګورو، دا ټول هغه یو مفهوم، یو آرکیټایپ دی چې ډیر لوی ویرونکی موجود، چې دا هغه سره مبارزه یو خارق العاده قدرت او خارق العاده فکر غواړي. همدغه راز مونږ د بلا مفهوم لرو، چې بلا هم یو آرکیټایپیک مفهوم دی، یو څه دی چې زه نه پوهیږم چې څنګه دی، شکل نشم رسمولی.
خو په زرګونو کلونو د دنیا په مختلفو قومونو کې دا مفهوم دی په ذهنونو کې شته.
دا مفهوم دی په ذهنونو کې شته. همدغه راز د خوښار سړی مفهوم،
حکیم،
د حکیم، د لارخود، د کد خزر بنونی سي، کد موسی بنونی سي، کد بودا بنونی سي، کد یو نیکه بنونی سي،
پیر مرشد،
د پیر مرشد بنونی سي، په شکل چې دا یو مفهوم ده، یو خوښار سړی چې هغه ته لارې معلومه دي، هغه لارې چې زپر نه امتللې او هغه یې ماته راخوړی شي بل دې چې په غلار تیر شم. دا مفهوم یو آرکیټایپیک مفهوم ده په ټولو ادبیاتو کې شته.
یعنی د دې لپاره چې دا عمومي چې آرکیټایپیک ده، یو اصلي شرط دا ده چې د دنیا مختلف قومونه چې هغوی حتی له یو بل سره فرهنګي راکړه ورکړه هم نه لري او په ټولو کې یو قسم شریکي، یو خصوصیت باید دی د آرکیټایپ نو
یو خصوصیت دا دی.
استاد منله وای سپوږمۍ په غره راپورته کېشه چې مسافر په سین ګډیږي ډوب پشینه، له سینه تیرېدل، له اوبو تیرېدل او د اوبو آخوا ته یو مقصد ته رسېدل، یو عالي مقصد ته. د دنیا په مختلفو قصو کې دي، په مختلفو شعرونو کې، په مختلفو ادبیاتو کې، او په هغه باندې قسم اثر هم کوي په ذهن باندې دغه آرکیټایپونه چې په ادبیاتو کې مهم ګڼو. آیا وجه خو دا نه ده چې دغه آرکیټایپي مضامین یو قسم تر نورو مضامینو اثرناک هم دي؟
فولکلور چې دغه مضامین ساتلي دي، په همدې علت ساتلي دي چې زموږ ټولیز شعور او لاشعور د دې تر اثر لاندې دی. څو مضامین چې ډېر مهم دي، د اوبو مثال تاسې ورکړه، د مار مفهوم، د مور مفهوم، د همدغه ډول مفاهیمو له جملې نه دی، د ورکېدلو، د الوتلو مفهوم، دا ټول دغه شیان دي چې زموږ په ټولیز لاشعور کې شته او په یو ډول نه یو ډول زموږ په بیاناتو کې ځان ښکاره کوي.
یو مثال به بل درکم صاحب، دغه په باورونو کې، په ادبیاتو کې، په هنرونو کې، په روایاتو کې یو وخت داسې را روان دی چې دنیا به عدل نیسي، دنیا به مساوات نیسي، په دنیا کې به دغه ظلم، د بې انصافي ختمی شي. یو روښانه دوران را روان دی. ادبیات له دې نه ډک دي، باورونه هم له دې نه ډک دي. ځینو خلکو دا لیکلي وو چې حتی دغه د مارکسیزم خبرې د خپله آرکیټایپي بنیادونه لري. ظاهرا خو دوی په فلسفه او په تاریخ په علم باندې درول غواړي، خو یو قسم رواني بنیاد هم لري چې یو دوران به راځي پیغه کې به عدالت وي. دغه کاروان سبوي وای وخت به راځي چې غاش د زهرو به شمار نه لري. یو داسې وخت ته اشاره چې پیغه کې ظلم ورکیږي، تیاره ورکیږي، په لوستونکي باندې اثر کوي. لیکن ځینې خلک دا وایي چې دا ځکه اثر کوي چې آرکیټایپي بنیاد لري او هر مطلب چې هر مضمون چې د ادبیاتو آرکیټایپي بنیاد ولري دغه اغیز یو څه ژوري. له دې سره څومره موافق یې؟ له دې خبرې سره
دا خبره د نخې منځ دی. تاسو د مارکسیزم مثال ورکړه. مارکسیزم د تاریخي ماتریالیزم په نام باندې یو برخه لري او هغوی چې د بشر تاریخ تشریح کوي، لومړنی کومون داسې یوه ټولنه ده چې په هغې کې استثمار نشته، په هغې کې ټول انسانان سره برابر دي او په هغې کې هر څوک کار کوي او هر څوک د خپل ضرورت په اندازه د ټولنیز کار نه ګټه اخلي. دغسې یو مثال د بشر په تاریخ کې نشته. مګر همدغه وخت به راځي چې مونږ وایو چې د خامار به د زهرو غاښ نه لري. دا د دې منشت شه ده. ولې دا فکر پیدا کیږي چې داسې وخت به راځي؟ په دې خاطر چې داسې وخت یو وخت کې راغلی و. نو دلته بیا هم د مارکسیزم دغه د لومړني کومون خبره بالکل یوه آرکیټیپیک خبره ده.
او دغه یو وخت د مځکې او د اسمان ترمنځ رابطه غوڅه نه وه. یو وخت دنیا ګل ګلزار وه، یو وخت دنیا باغ وه، دنیا ګل وه او ژوند ډېر زیات خوښ و. دا هم یو مضمون دی چې همیشه په ادبیاتو کې تکرارېږي.
کله چې موږ ادبیاتو ته ګورو، په مجموع کې ادبیات، ستاسې ارخاب دا خبره را یاده کړله، مخکې مې په فکر نه و کړی، یو وار بیا په دې لار راشه. په پخوانو پلونو د پریوتل ګردونه، په حقیقت کې که موږ د نړۍ ادبیات ګورو، ډېره برخه یې د پخوانو پلونو تازه کول دي. نو که چیرې ټول ادبیات په همدغه پخوانو پلونو او د پخوانو پلونو نه د ګردونو په څنډلو اختصار کو، ډېر غریب ادبیات پاتې نه جوړ شي. آرکیټایپ نه زموږ راغښت نشته. هر څنګه چې موږ د ټولیز راشعور تابع یو، د فردي راشعور تابع یو، او هغه څه چې مونږ یې لیکو په هغې کې به یو ډول آرکیټیپیک خبرې یي. مونږ که هر څه وکړو، د خپل شخصیت په چوکاټ کې محدود یو.
په افغانستان کې د ثور له کودتا وروسته چې د مایده پیسو کومې سکې راووتې، په هغو کې 25 سکې ژر کمې شوې. داسې ویل کېدل چې په پاکستان کې ورنه نور شیان جوړیږي. نن سبا دغه ټوکه د هندوستان له 25 سکو سره شوې ده. په دې اړه د یو راپور ژباړه شریفه ساپۍ لولي.
د هندوستان د میدارو په یو سکی بنگلاديش ته قاچاق کیږي او هوري ورنه پاکیانی جوړیږي. د هند خبری اژانس پی ټی آی د دغه هیواد له سرحدي ښار شیلنکو څخه رپورټ ورکوي چې د هندي 500 په یو سکی بنگلاديش ته پټي وړل کیږي او هلته له هرې سکی شپږ دانې پاکیانی جوړیږي. د یوې پاکۍ بیه 2 هندي روپۍ ده. د هند پولیسو مقامات وایي چې بنگلاديش ته د هندي پنجیانو قاچاق له یو څه مودې راهیسې روان دی او اوس پخپله په هند کې هم ځینې کسان پنجي سکې ټولوي او په فابریکو کې ورنه پاکیانې جوړوي. هندي مقامات وایي چې د دې ستونزې د مخنیوي لپاره د پنجي سکو د فلز په ترکیب کې د تغییر راوستلو فیصله شوې ده. نوي پنجیان داسې فلزي جوړښت لري چې اوبه کول یې کاروباریانو ته ورداره نه دی. په هندوستان کې مالی مقامات ویلي دي چې د پنجي سکو د قاچاق په نتیجه کې اوس په هند کې د میده پیسو کمی محسوسیږي.